د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روان نومبر میاشتې په 1 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او له دې هېواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې راغلي و چې د تیرې اکتوبر له 26 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، او په همدې موده کې 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقیف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پیله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 13,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه بې برخې کړي چې ورته اړتیا.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې خلچ ټول جوړ غو سات من بیاست شنه خلاص دی ول سم ټول کې واش پاره سم واسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په دې لستونو کې موږ او تاسو د بې شمزی حیواناتو کوم ټول کې چې هغه مو ټول و پیژندل، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل. په دې څپرکي کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورتبریټ انیمالز هم ویل کیږي. زموږ ستاسو درس چې دي هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. لسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخص دي، یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورتبریټ انیمالز هم ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمیرل کیږي، او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوتوکورد، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تنا پر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوتوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوتوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپرا جمجمه لري چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسې په یاد دي په بې شمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټي په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دي او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی دي، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنی تړلی دوران په دې معنی سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي. همدارنګ دغه حیوانات چې دی د یو ډول غدی لري، اندوکراین غدی لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې، یعنی په تکثر کې، د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې، همدارنګ د دوی کم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي، د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزي لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپېژندلې، راځو د دوی ډله بندي ته. شمزي لرونکي حیوانات چې دي عموما په 5 کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي، چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبی بیان شې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي، اویس چورته ویل کیږي په لاتین کې، همدارنګه د تیلرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز تویل کیږي. رسو دغه کم ټولګي چې د دې ډولونه، د دې خصوصیات، د دې جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رازو د کبان ټولګي ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دی، او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باس کوي، د اکتولوژي په نامه سادیږي، چې اکتیاس موږ ورته چې د کبان په معنا سره دی، او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره دی. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویل، دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري، چې د دغه لرویه دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربېره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تیرو سنفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دال وستلی و، همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو بو کې خپل ژوندونه مختوري، یعنی د دوی و جوړښت، ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مختوري. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنی غذایی زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برانشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت چې دی کولی شي دی په مثال د سږو په واسطه خپل شو کې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري، چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دی. او دغه کبان چې دی غوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید لپاره، یعنی تکثر کې، دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو یو ډول باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلیا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنو. کبان چې دي، لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامی نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري، دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی، چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت، ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږدي هغه رودي، او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د 50 څخه تر 40 جوړه دغه لري برانشونه، چې ګومونز ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري، چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دوغو حیواناتو القاج ده هغه بهرني ده او دي عموما په خوجو ترو او بو کې خپل جوان سرترسي او دا کم حیوانات دي د غذایی زنجیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیک فیش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري. یو جدي چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فصونه نه لري نرم او صاف دي. ورپسې راځو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دی که مثال سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري او دی چې دی د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي او ځینې چې دی بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټک سری شارک دی او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دی فش دی چې هغه هم چې دی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې راځو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري. ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متر پورې د دې اوږدوالی رسیږي او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیسي په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطحه چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دی د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي. ځینې یو شمېر چې دی هغه د سوش په واسطه هم کوي چې د غود دولوس خیوې د اپی دغه سرتو دوستی چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دوی چې دی مثال د سوش په واسطه هم خپل تنفس کولای شي او ځینې چې بدی هم سوژه لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوش په واسطه د سوش په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دا کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي بدی کول چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسې ډېر نوم یې اورېدلی اوسې او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دي مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن شدید کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخه ته کچې راس په دې کې خلاصتګي پازچ د عموما نشکره کیږي خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سو سوري وجود لري چې هغه په واسطه دی چې کولای شي خپل تنفس کولای شي. همدارنګه د کینی برخه کې ګیلز شامل دي او بل د تنی برخه کې چې د چموږ وای د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل ما هیڅ څه تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنی برخه کې شاپرونه وجود لري چې د شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنی ورسره چې دی لار دی چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وای پوست دی د کبانو پوستکی چې دی له نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچنی پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي همدارنګه مخاتي غدي لري یعنی پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدي شتون لري چې د کپ ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپرپورتنی شاپرونی دی لاندینی دی سینې دی د خېټې دی همدارنګه د اخرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده او خوله پز سترګي سترګي چې دی هغه یو ډول پردې پاسته پوښل سیوی دی مشخص چې او به هغه داخل نه 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 وځي او جوسخه نړی نړی مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنه هلی نرم چی جوړو او سیت من بیس شنه لاست د ولسم ټولګي وش پاره سم لوسته نن ورځ د ژوخ په موضوع کې په درس کې موږ تاسو د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښه وای په تل وس کې مو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو اول په دوه ډوله وو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي دوی نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کښې لري چې لومړی کښې کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي او راځونن د دې کم دویمه کښې چې ده هغه پیژنو زموږ ستاسو درس به د ناتیایم صفې څخه تر درونیویم صفې پورې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي یعنی څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپینو وینې حجرات چې دي هغه یا د دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شي کېږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کېږي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شي کېږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډېروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شي کېږي ځان ورسوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چیکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دي د زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چېشکې د عفونت ځای ته یا هغه خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په دوه سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دی دوی چې دی د سپینې حجرې یا پاګوسایټوسس فعالوي چې دا کوم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او مایکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کوي خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی. دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي. یعنې په تیرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کوي دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کیږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کوي ورډیروي، چې په دې سره دغه کم میکروبونه بکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کیږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کیږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسه. او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنې د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخه دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه سي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې و چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي، او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده، او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کیږي. کله چې میکروب راشي لومړنۍ دفاع چې ده دوی کوي، او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کیږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري، چې دا د بی حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دي دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دی چې کوي د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې کوي خبري، او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینو فیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې د کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل وي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي، یعنی کله چې موجود نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپل هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیوټروفیل میسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دی خپل په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو. طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سلز په نامه سره هم یادیږي، چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب، لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلز چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري، او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې کېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حذف کول دي، چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنی ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایي. پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپل غیر اساسي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي، او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي، یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي، دوی دغه پروټینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي، او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي، او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کوم هستامین چې دی هغه دی چې کېږي د دې په واسطه فعال کېږي. او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي، چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی دغه کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي، او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې کې خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دې په له منځه وړلو دی چې کېږي ډېر اسانه کېږي. همدارنګه دی انټي بایوټیک پروټینونه دي، چې انټي بایوټیک پروټینونه هغه پروټینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي، او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پر یو ډول عمل سرته رسوي، چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي، چې انټرفیرونه هم پروټینونه دي چې د ویروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروټینونه چې دي د ویروسونو د خپرېدو مخه نیسي، او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې، یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي، تر څو د بدن کم انټي بودیان نوري برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بودیان ژر تولید کوي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی، او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده، چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو، او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي، او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی، یا اقدی چې د غوټي چې دی، د فلټر په توګه عمل کوي، او په لمف کې وجود لري میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوې نیسي، او دغه شکی له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل، یا د ټي حجرې بي حجرې، په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي، همدارنګه دوی چې دي د انټي باجان تولید دي، یعنی کله چې ماته ستول بیسس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبرو کې هغه په میکروب په مقابل کې انټي باجان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو پر وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمدو د راټولولو پر وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایتونه چې دي خپله مختلف ډولونه چې موږ وویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد دي چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونو یا نور میکروبونو سره چې تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه